السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې شوې. دا مهال په پېښور کې د سهار لس بجې او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. د مشال اډیو په دې دوهمه خپرونه کې هم زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایم. تر سره تم شی په دې خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل راپورونه را سره دي. مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو او خوندور اونیز پروګرام د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه هم اوریدای شئ. خو په سر کې خبرونه. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغان حکومت په زابل کې د یرغمل شوو تنانو د خلاصون هڅې کوي او د روسي ولسمشر د ایراني چارواکو سره په تهران کې کتلې دي. د هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ خبرې اترې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم اطمینان څرګند کړ چې په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کې د اوسنۍ حکومت سره د دوی اړیکې مثبت لوري ته روانې دي. اقلیل حکیمی تیره ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې ګډون هم وکړ. د پاکستان افغانستان د شریک اقتصادي کمیسیون غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر سقدر وویل چې دواړو هیوادونو د انرژي په څنګه کې د کونړ په دریاب د شریکو پروژو د عملي کولو د کاسا وزیر په شمول په نورو پروژو کې د مرستې په زیاتولو اتفاق وکړ. غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی وویل چې هغه مسلې چې دواړو ملکونو ته ورپېښې دي په غونډه کې داغې د حل لارې ولټول شوې. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د زابل والی ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل شوي کسان پکې ساتل کېږي ورغلې لارې تړلې او د مشکوکو کورونو تلاشي یې پیل کړې. د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختې سودا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي دي. اخوا د حکومت د اجرایی ریاست یوې سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي مشال لډیو ته وویل دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان یرغمل شوي دي. دغې حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل شوی او د یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو د تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث شوی دی. پرون په برلین کې د یو ویشت هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو برخه ده. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وندرلین، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم سنگزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قوماندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2018 کال کې هم دوام ورکوو.
وی موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپل ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډیر ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید تر سره شي. موږ غواړو چې دا قاطع ملاتړ ماموریت ته په 2018 میلادي کال کې
په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. د مشال رادیو دا تاسو د دې محل خبر نوري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره کتل دي. دا له 2001 کال نه پاس ایران ته د پوتین لومړی سفر دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د مسکو او تهران ترمنځ خبرې رغنده او بلل او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. روسیه او ایران چې دواړه د کورنۍ جګړې سره مخامخ سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ دي. د امریکې او د هغې د ائتلافونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د سوریې ولسمشر دې له واکه لرې شي. روسیې په سوریه کې د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دوی په وینا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد بریدونه کړي، خو دوی په واضحه توګه د اسد د نظام خلاف د امریکې لخوا روزل شوې ډلې هم په نښه کوي. هلته ایران بیا د بشار الاسد د پیاوړي کولو لپاره پوځي سلاحکاران استولي دي. د بلجیم چارواکو د پاریس د ترهګریزو بریدونو په تړاو په څلورم مشکوک تن باندې د ترهګرۍ تورونه اعلان کړي دي. د دغه هیواد د مرکزي څارنوالۍ دفتر ویلي دغه تن چې هویت یې نه و پېژندل شوی د نومبر په 22مه په بلجیم کې د پولیسو د یو شمېر چاپو پر مهال نیول شوی دی. 15 نور مشکوک کسان چې د چاپو پر مهال نیول شوي د پښتنو ګرویګنو نه پس خوشې شوي دي. له پرونیو نیول شوو 5 تنانو څخه هم دوی خوشې کړی شوي دي. په عین حال کې د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلس کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوی دي، خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د روسي چارواکي وایي په تیرو 2 اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شویو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. د روسیې د فدرالي پلټنې د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین سرکاري خبري اژانس تاس ته ویلي په همدې موده کې 10 تنه نور په غیر قانوني توګه تولید شویو الکولي موادو د استعمال په وجه په بیړنۍ توګه روغتون ته وړل شوي دي. نوموړی وایي د هیواد په لر بر کې د الکولي موادو د استعمال له وجې د خلکو مړینې پیښې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د الکولي موادو د تولید د وقت حکومت ته وسپارل شي. دی وایي دا خبره هم اړینه ده چې د بهرنیو شرابو په واردولو دې سخت بندیز ولګول شي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. دا مشال لډیو ده په میډیم ویو 625 او د انټرنیټ تلارې په مشال لډیو ټکی کام باندې را سره اوسئ او د دغو راپورونو تفصیل اوریدئ شئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک ته هیواد ژمن دی. د قبایلي سیمو میرمنې وایي دغلته د اصلاحاتو د راوستلو خبرې روانې دي، خو له دوی اډو چا پوښتنه نه ده کړې.
په دې خبره باندې د فاټه خځې چې کومې مخکې نه په وی نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټي مونږ نه منو. دې کې فاټه نه څو خزم واچوي.
په کوټه کې د اورګاډو چلونکو مظاهرې پیل کړې. مسافر وایي په ستونزو کې گیر دی.
پنجاب ل روان دلته سر پر توبه جوړ غلن تر اوسه انتظار يم. کاروبار ته زما غان سما کور سيجم خو ټیک د کوونه رسېږم. کاروبار پات دی نو خو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ.
افغان چارواکي وایي په زابل کې د تختول شو 1000 ټبرو کسانو په لټون بوختي.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوو چې د یو طریقه نه یو دو ځای پیدا کړو او دوی را خوشې کړو.
پام کوه ونیس پروګرام هم را اورېدې شي را سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل. په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم افغان وزیر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي. له افغانستان یو پلاوی تیره ورځ د شریک اقتصادي کمیشن په 10مه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللو. تفصیل د احمد الله پر راپور کې.
د ګل په ماسخوتن د افغانستان د خزانی وفاقي وزیر اقلیل حکیمی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او په دغه محل د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې پاکستان په دې خبره یقین لري چې یو پرامن او باثباته افغانستان نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې په ګټه هم دی او پاکستان غواړي چې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي. د وزیر اعظم وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړو خیزه تجارت د زیاتولو ډېرې موقع موجود دي، نو دواړو ملکونو له 2010 تر اخیره د خپل منځي تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته رسول پکار دي. په دغه موقع د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی وینا وا چې افغانستان هم دا غواړي چې د دوه ملکونو ترمنځ خپل منځي تجارت زیات شي. د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه وړاندې په اسلام آباد کې د دوه ملکونو د شریک اقتصادي کمیسون 10مه غونډه وشوه چې پکې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او د افغانستان د دیرشوکنی پلاوی مشري د خزانه وزیر اقلیل حکیمی کوله. د غونډې وروسته ګډې خبري غونډې غونډه ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار وویل چې د 2019 کال تر پای با دواړه خزه تجارت حجم 15 ارب ډالر ته رسولې شي. د نوموړي وینا وا چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څانګو کې د پروژو تر سره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیاب وا. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوي. یو خدا چې ترکمنستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میگا واټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوي، کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دې لارې نه بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زمنګ د منصوبو خبره ده، نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسی او نشتر کډنی سنټر چې کمی منصوبې دي، په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبری غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی وویل چې پاکستان افغانستان اقتصادي کمیشن په تیر غونډو کې په شوو فیصلو عمل درآمد د ځنډ نه کار اخستی شوی دی، خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زمونږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزاره یم چې هغه مسلې چې موږ ته راپېښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او کنه. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډېر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نهمه غونډه تیر کال فروری میاشت کې په کابل کې شوې وه او دا ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي، خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان عین په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
یو شمیر قبایلی میرمنې وایي د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړې او په دې لړ کې یوه کمیټه هم ټاکل شوې ده، خو په دې لړ کې د قبایلي سیمو د میرمنو نه اډوچا پوښتنه نه ده کړې. دوی وایي د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې میرمنو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر جنسي استازي الحاج شاجي ګل بیا وایي د پاکستان په پارلمان کې دا وخت یوه قبایلي میرمن هم نشته، نو ځکه په جوړه شوې کمیټې کې میرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې. زمونږ همکار یعنی سی اجمل په دې موضوع راپور جوړ کړی، راځي چې وایو.
د قبایلی سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یوه کمیټه هم جوړه کړې ده، خو د قبایلی سیمو له ښځو سره هیڅ سلام مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو بخي ته پوس چرته نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټه جوړېدل، نو د قبایل کې څو کمتونه هغه نه وو تکړه غنه لري چې دې تاسو را کمیټي ممبر جوړ کړی وي. د فاټا د یو کون دي علاقې نه دي خبر دي غدي مونږ باندې بلوچ، پنجاب، هزاروال داخل په مونږ ته اصلاحات کو. قبایلی زنانه احتجاج وکړو چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کې چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهده شاه وایي چې په یادې کمیټه کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپاره مغرزول شوی دی.
په دې خبره باندې د فاټا خځې چې کوم مخ کې نه په وی نور خپه شوی. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټه مونږ نه منو. د کې د فاټ د فاټا نه څو خزم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږه لاګو دی دا که سدومره شیوی نو په دې نور پاکستان ملګو کوي.
لقبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستوالا نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس د پاکستان لپاره ډېری قربانۍ ورکړي دي، خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزي او سړي خپل وګړي نه دي منلي.
ما روس په ګوردن 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو فاتله د یو صوبې حیثیت ورکړی شي، نو چې دا یې اسمبلی وی او دا یې ته د یو صوبې حیثیت ورکړی شي، نو ظاهره دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي. دا چې کوم د ریفارمز خبرې کیږي، په دې ریفارمز کمیټه کې چې کوم لوکل ووکل خزیدي لوکل خزیدي نو په کارداري کې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هغه نه بھرپور نمائندګي ورکړی شي.
په قبایلي سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلي ولس ته خپل حقونه ورکړل شي، او لاغې وروسته دی بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو، په خیبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبرې وشي.
خبره دا ده چې پاتې شوې ښځې د ښځو نمائندګي خو په پخې وخت کې کېږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو د رای کړی دا نه چې په مونږ د لوبې کوي چې اوس راشي په خیبر پختونخوا کې زم شي کنه چې نمسک معلومي نمخفي معلومي د ښځو خو بیا ورځ جاړو.
د جمعې پر اسنا وخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه، چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په لسمه نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي، او د هغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه صلاح مشورې اخیستل کیږي. د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د سینټ او قومي اسمبلی لپاره ښځې ځانګړې څوکۍ نه لري، نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی.
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملوو، خو یو کار هم بل کړی دی، هغه هم دا کار کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاتانه سلور فیمیل راځي، لکه دوه فیمیل پارلیمنټیرین به د سینټ نه راځي. فیمیل موږ ته زیات ضرورت دی افرام ته راتلل، خو اوس په دې وخت کې موږ ترایي به کوو، کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټې کې واخلو، پارلیمنټ کې فیمیل نشته.
حاجی شاجیګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د باس لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نور خوځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
د انیسی اجمل راپور موریده. په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج لکبله مسافر د ستونزو سره مخامخ شوی دی. د اورګاډو چلونکو وای ترسو د کوټه نورو خارنو ترمنز د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي، دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکوي، خو مسافر وای دوی د احتجاج لکبله د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی. نور حال د خدای نور نصر نه.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجنې زړې او ناکاره دي، او په خبره یا چې انجنې یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیل بیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی، چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب له روان دلته سر پر تو بجو راغل تر اوس انتظار یم، کاروبار ته زما غان سما کور رسیدم خو ټیک د کوونه رسیدم، کاروبار پاته دی نو خو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ سي.
د اورګاډو چلونکو وایي تر هغه بعد دوی احتجاج دوام ولري تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنونو د رغیدو کار پایل سوې نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلونکو له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنونو د خرابې معلومات لوړپوړو چارواکو ته ورکړي، خو هغه یې په قصه کې اعلان دي.
اس حواله سے ہم نے متعدد بار بلکې پچھلے
په دې حق له موږ څو ځله بلکې له تیرو وو اتو کالو راهیسې په لیکلې بڼه ورکړي، لکن تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار شوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړي وایي ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړپوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړو، خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج ورسته له هغه فایل کړ چې د تیرې سیشنبه په ورځ د بولان په آبیګوم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لاره یو اورګاډی له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لږ تر لږ څوار لستنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وایي دغه تل شمیر يرغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره حسیر روان دي. د زابل د والی ویان مشال لړی ثویل امنیتی ځواکونو هغه سیمه ته چې ګمان کې يرغمل پکې ساتل کیږي تللی لارې تړلې، او قومي مشران بیا له يرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي. د خالی په ورځ دغه تل د شلو په شاوخوا کې ولسی افغانان د شمیر وسلوالو لخوا تختول شوې دي. نور تفصيل د اجمل ان پر راپور کې.
د زابل چارواکي وای په خپل ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلت ورستی يرغمل شوی کسان د يرغمل لیونکو له منګلو په خوندې توګه خوشی کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل کلیوي خوا قومي مشان او سپینګری د يرغمل لیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوی کسان خوشی کړي، بل خو امنیتي ځواکونه هغه سیمه ته چې ګمان کوي يرغمل شوی کسان پکې دي تللی لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشان ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو دوه ځای پیدا کو او دوی را خوشی کو.
کسم چارواکي وای تر اوسه سرګند نه ده چې يرغمل شوی کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه پورس حکومت ورش دا کسان يرغمل شوی و وویل تختول شوی کسان تقریبا شلت ندی او ټول هزار ټبری افغان اندی. بلخو د افغان حکومت د اجرایي ریاست وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلی چې دا يرغمل لیونه د نورو داس يرغمل لیونو سره توپیر لدی. د سرچینی کسان په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د يرغمل لیونه دا قضیه د وی سیمه ایز شخړې ورسته رامنځته شوې ده. د سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې پروند وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او يرغمل شوو کسانو د خوندې خوشی کول لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. په عین حال کې د ولسی جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او يرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پروند ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل
ایرانګیری هموطنای عزیز ما
په ډلیز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک د سیسد چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
متحد افغانستان نشان مت
تر دې مخکې هم یو شمیر تختول شوی هزار ټبری افغانان چې ټول ولسی خلک وو څو میاشتې وزورول شول چې بل اخر له دوی څخه وتنه د يرغمل لیونکو لخوا ووشل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت شمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول يرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې په بشپړ توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
د مشال رادیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د کابل او جلال آباد ترمنځ یو نوې لوی لاره چې یو چینایي کمپنۍ پرې کار کوي د جوړولو کار د امنیتي او نورو ستونزو له کابله ځنډیدل دی. دغه پروژه د دې یو نښه ده چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په مخ ته وړلو کې له څه ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبري اژانس د دغې پروژې په وړاندې پرتې ستونزې په یوه راپور کې څېړلې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کابل جلال آباد نوې لوی لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او په دوه کلونو کې باید بشپړ شوی وای، کار یې ټکنی شوی او علت هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي او که بیا هم ځنډیږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شوو حملو مخه ونیسي او ګزار وي. د چین شنجن بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د دغې لویې لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کېږي او مالی لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیستی په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه پروژه د غراز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخ پانګونه کوي یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هېواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. په افغانستان کې د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړي هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د افغانستان د فوائد عامې وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی، موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لاره له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلي وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. د دغه چارواکي په وینا هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هېڅکله به ونه توانېږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجی کاتب چې له دغه چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغه پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې دا کوي پسلو کې یو 50 سهام د دې وای طالبانو د پروژې د خطر متوجه کړی وو او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله. اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ دغه پروژې بشپړولو ته ژمن یو. رویترز وای دغه پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې چین د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شینجن ته وغځېږي. پیکنګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالی مرستې زیاتې کړې چې د امریکا متحدو ایالاتونو او د دې هیواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالرو مرسته کړې او تر 2018 کال پورې د هیواد ته د نورو 320 میلیون ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویترز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارډ ډالرو مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناتیزه مرسته ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خبر ایجنسی د بلا بلو سیمو خلک چې په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خبر هاوس ته ورزي نو وایي د ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې چارواکي ورته نه مخامخ کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی غم دی وخوړل شي او چارواکي دی ور مخامخ شي. نور حال د فرحات شینواری پر راپور کې.
د خیبر ایجنسی د ځنې سیمو خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بې وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مراعات ورکول کیږي. او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي. په دې حکله د باړې یو تن مشر سلطان اکبر پرې د مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلته د مشرانو تاسو وینو په سونو کې دي خو په دغه کې بیا هغه د یو لسو کسانو سره هغه نوي ملو شوی او دا ډېره ستره مسله ده چې مونږ پی خیبر چې دی هغه ملاویږي نه د خلکو مسلې نه حل کوي او د په تیره تیره چې کوم د ضرورتمند خلک دي انتهایي ضرورتمند خلک دي هغه مسلې بالکل په ورځو په ګڼټو کې حل کېدل پکار دي چې نه حل کیږي نو مسلې ورځ پر ورځ واقعيږي او کمیږي نه.
او د لوړګي نه راغلی یو تن مشر باسن خان وایي چې دلته قومی مسالې راوړي خصوصو کې غږ نه اوري.
مسالې د قومیز مسالې راوړي دو سیاحت راوړو د اسپیټال راوړو د سکولونو راوړو د سرکونو راوړو چې کومي کومي مساري ام راوړو مشان راشو دولس دیلس کسانی بس ماځګر پور وخت تیر کو او واپس بیرته لا شو هیڅ راغنوش اخر دم پنځم او ته چرغلی او پښتنه غوڅ شو کولای میټینګ لته کله موجوده ده ناسی منګلا سم ملاقات را کوي نه راغه کوي.
او یو بل تن حاجی ګولا جان وای
د خپل وطن ماملي غتون راوړي کاغذونه راوړي درغزونه راوړي د سیب ضرب دی بابل کې ملي دغه موږ له ترخېتی کارونه وکي په شو موږ له مسلې حل کی دا موږ شپکم هفته چې ملي راځو ورځ بناري تیر کو او په منډه مې څوره منډه او تاسو کو دلته چې پراسي راته دا وایي چې بس نن میټینګ لا لاړو نن دغه لا لاړو نو پېښ کایم نه پوي ملکه اندر راکول کی پوي خو موږ به کوم د بایکاټ کو پوي بس بایکاټ مې بس بالکل موږ به جوړونه مې بایکاټ کو دو پروګرام نه بایکاټ کو دو حکومت کارونه مې بایکاټ کو پوي ځکه چې موږ سره ډېر دوز نظر او ډېر خراب نظر راته کوي پوي دا نظر د انټرنیټ نه دی هغه موږ
د خیبر جنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یا د دیوی چې په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده خو دلته راغلي خلک وایي چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د فرهاد شینواری د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته نږدې کیږو. د په پوره لسنیمو بجو به تاسو د خبرونو لنډیز واورئ. تر هغې وروسته به کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوم. همدارنګه نړیوالې ورځپاڼې مو هم راخیستې، د هغې مهمې برخې هم دراورو. بیا څو راپورونه دي او بیا د امان الله ناصر د ټوکو ټقالو پروګرام پام کوه هم تاسو دپاره لرو. اوس د ګړۍ ستن لس نیمه بجو باندې ولاړه ده. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر عقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړه. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د ویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو برخه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره کتلی دي. د کرملین ویان د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې رغنده بللي وایي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداری ته په لوړه سطحه کتل شوی دي. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو واسکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړۍ او ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی و. او روسي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابیا کرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې راولې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپلو صوبایي حقونو حاصل لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغې د حق نه ورکړې کیږي او د آئین په 14 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخکې لیکي د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي، خو په اصلي توګه صوبو ته چې په 14 آئینی ترمیم کې کوم حقوق او مراعات ورکړې شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي بلکې مشترک مفادت کونسل په ستا د خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د ثبوت اختیاراتو او د حقونو د آئین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادت کونسل دا ذمېواري ده چې د ثبوت د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د ثبوت ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپل منځي مشورې ختم کړي شي. ادارې اخیره کلي کې د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د ثبوت تیل ګیس او بجلی پیداوار کې دې حصه نه ملاویږي چې دغه اصاله وکړي شي او د دغه حکومت ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورسوان خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچي کې د رینجرز ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په کې د اپریشن صورتحال او د کراچي خر په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچي کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچي کې صورتحال یو بار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچي اپریشن کې تیزوالی راوستي شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړي شي. ادارې په وینا د کراچي اپریشن څو میاشتو راسي روان دی او مثبت اثرات یې هم مخې ته راغلي دي، خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپل سرگرمیانو کې مصروف شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصر مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدای نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسې ودرول شي د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي، باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغه ته مکمل تحفظ ورکړي شي. درې اخیری کلی کې پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمه پوري وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په جنوبی ایشیا کې د چاپیریال په موسمي بدلون لیکنه کړې وای چې د اوبو نشټواله بدلو شخړو سبب کیږي. په مقاله کې د پاکستان او هندستان مثالونه راوړل شوی چې هر یو غواړي د اوبو په زیرمو ډیر کنټرول ولري. او د برتانیا ټلیګراف رسپانې بیا د هغه مازور کس په اړه لیکنه کړې چې پاکستان ورته د مرګ سزا اورولي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو مهمه برخه دروي.
فورن پالیسی مجلې لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینی هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلې دي. موسمي بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کیږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایی اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي، ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلی چې له همدې وجې آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کوم ځایونو کې سندونه وو، اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندستان ترمنځ اقتصادي او امنیتی شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف رسپانه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازورا 43 کلن عبدالباسط پانسی لدې قبل زنډول شو چې د مرګ سزا عملی کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبه په ورځ په دار وزړول شي. عبدالباسط په پخو مازوره او ویلچیر استعمالی. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی و چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی و او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړي تور و چې د هغه ښځې ترې وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بیګونه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. او اوس هم یو بل راپور، هغه هم د بنگلادش پاړه. بنگلادش کې جماعت اسلامي ګوند له تیرې ورځې راهیسې هړتال پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د یک شنبه په ورځ دوه مهم سیاستوال په دار وځړول شول چې یو پکې د جماعت اسلامي سکرټر جنرال. حکومت که څه هم د بدو پیښو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی، خو دا چې جماعت اسلامي په هیواد کې کم نفوس لري نو ځکه حکومت ډېره اندېښنه نه لري چې ګواکې په لویه پیمانه به خلک هړتال کې برخه واخلي. ایسوسییټډ پریس خبرې اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې درته لوي. د مې وروسته وړاندې کوو. بنگلادش کې له هغې وروسته امنیتي حالات د تیارسې په حالت کې و چې دغه هیواد یو ورځ وړاندې دوو سیاستوالو ته په 1971 کال کې د ازادۍ د جنگ پر مهال د جنگي جرایمو د ترسره کولو په تور د اعدام سزا ورکړه. یو خبریال د یک شنبه په ورځ وروسته له هغې په ډزو وژل شو چې د دوو اعدام شوو تنانو څخه د یوه د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دغه خبریال د وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي. د دوشنبه په ورځ جماعت اسلامي ګوند په ټول بنگلادش کې د هړتال اعلان کړو او د سر خار ډاکی په ګډون په ټولو خارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې کولې سو د کومې ممکنه بدې پیښې مخه ونیوي شي. د بنگلادش حکومت د یک شنبه په ورځ د جماعت اسلامي جنرال سکرټر علي احسن محمد مجاهد او د بنگلادش ملت پال ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري په دار وځړول او جماعت اسلامي د همدې په غبرګون مظاهره پیل کړې دي. جماعت اسلامي د بنگلادش د وټونو په نظام کې یوازې 3% کې رای لري، نو ځکه حکومت ته مانه لرله چې زیات شمیر کې خلک به د نوموړي ګوند لخوا په اعلان شوي هړتال کې برخه واخلي. د بنگلادش اکثرو مخکښو ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو د یادو سیاستوالو د په دار زړولو په حق کې راپورونه ورکول. د واکمن عوامي لیگ ګوند د تلویزیون موهنه خبریال راجب سین چې د یک شنبه په ماښام د اعدام شوي قادر چودري له جنازې راستنېدو نو په چیټاګانګ سیمه کې پرې ډزې وشوې. نوموړی په ډزو ژوبل شو، وروسته یې سا ورکړه، خو د هغه سره په موټر کې سپاره درې نور خبریالان له پیښې ژوندي راووتل. پولیسو د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړي او په سملاسي توګه نه ده معلومه شوې چې د خبریالانو په موټر چا ډزې کړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
فارن پالیسی مجلی په یوه لیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یوه بنګلادیشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او وروسته اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسېدلې. لیکنه کې راغلي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دراوروي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستانیو، بنگلاديشي او افغانانو تور سترګي او تور ویخته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تیرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږدیز کال جنوري تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وايي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوه ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر څو میاشتو تیرول وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږدیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
د پامیر ساحل راپور موریده. د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې خلک وایي د دوی سیمې ته خوراکي مواد په ډیره مشکله رسیږي. دغلته هر وخت ګرځبندیز لګیدلې وي، خوراکي مواد په وخت هلته نه رسیږي. همدا وجه ده چې خلک خوراکي مواد په ډیره لوړه بیه ترلاسه کوي. مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو نماینده دی وایي د خلکو له ستونزو خبر دی او د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي. سیلاب مسعود راپور رالیږلی.
د سولی وزیرستان شک توی مسعود کا بیان ویایی چې د خوړو پر دریغ شه را پیش مشکلاتو او خود ساخته ټیکسونو په وجه وا ګونی غلا په 15 زرا کلدارو اخلو. د سیمې یو مشر مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
شک توی هغه یو بدقسمت دی خو را دو چې 10 جون 2014 نه د بندې کرفی لګیدلی دی. د دنیا په تاریخ کې دا مرو ځکه کرفی نه دی لګیدلی. اورته خلک انتهایی مشکل وخت راوی یده پورا پاک آرمی د راشن په حوالہ سره د خلک په یو پرمټ ایشو کا 20 گاډي 25 گاډي 30 گاډي روشي هغه شپې علاقہ دا غلا چینا غوړی د وی داشي ناوړي. د شمالي وزیرستان چکن پولیټیکل انتظامیادو 12000 روپے اغنو خري خو غونډه ټکسای
درشک تو یو بلو سدونکای عبد الله دغه خبره رنگ بخش بیائی
شکتی خالق تا دا خواروق سامان نرسی دی انتہائی مشکل سے دی عمر پرا دمارا سے مبتلا کن بچوں سے گزنانا دی یا گناگون اغیر دی اصل ایک طریقہ نجلی دی
رحیم اسود چکم دی ٹرک ڈرائیور دائے دی خوارو دی را دارائے او خود ساختا ٹیکسونو حال پا دا رنگ وشائی
نیستا اول خو پرمک نی ملاوی دی لسنگا راستا سکو پرمک سے تیرے سی گے جکلا پرمک ربن ملاوی دی میرام شاہ پلٹکلی ہے میزنا دولا ذرا بی پرخ
نمائندہ سفران دے قائمہ کمیٹی مشر مولانا جمال الدین خبر کا دغو قبالیانو لورانی وکڑلا
سب
تو
اخلاق خال سے بالکل صحیح خال کے تار اسی ویری ہم دے پابن ہاں دے دے دنا کمیشن او خلی لہو بے انتہا ظلم کا ویخان سو تاو سارا او دے نرد ورس پلچے گلن سارا پکلا کا بند خبر آو کن انشاءاللہ وطلا دا مسئلہ حال سی
دے شکتوی کبائیون دا ہم یائی چھ دوی دے نور تنگوال کڑاوال نشی حکومتی ستر چرواکی دے دے دوی پا حال زرکی زرکی غور وکی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د دوشنبه په ورځ په خوست کې یو شمیر بزګرانو ته د اوړي د کار لپاره د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش بهیر پیل شو. یو شمیر بزګران کله یوې خوا د غنمو اصلاح شوي تخم ته خوشاله وو، خو بل لوري ته بیا ځنو د کرنې د سکتور په چارواکو نیوکه کوله چې یاد اداره تل بزګرانو ته داسې وخت کې اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کار وخت تیر شوی وي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادارات د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت مرکز او ولسوالۍ بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې حکومت د دې تخم یوه 500 کیلو بوجۍ په صد پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوي، خو بزګرانو ته په 65% تخفیف یعنی صد پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوی غنم سالبه د سلور نوی دی د قانون توضیح کیږي.
د خوز بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدون کې تخمونه کټ وړ دي، نو د ټول پټی فصل پیاوځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوز د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخمونه د محلي تخمونو په پرتله دوه برابر ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متفقین یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوی تخمونه دوه چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پرون د بزګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړ شو یې کړل او ډیر ګټور تخمون وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت د موږ سره د یاد زراعت د صدقات نه رقم کینه وکي ور سره موږ سره د ډیر ضرورت لرو کچیر سره سره پیدا شي.
د یادونه ورده خوس کڅه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا له قبل دو فصلی زمه کې لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه تر لاسه کیږي. د چارو کتون کې اړوند حکومت ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداري برخه ته په پاملرنې تورنوي وایي چې د برخه ته لکه څنګه چې خای توجه نکیږي.
او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام کوه او نس پروګرام ته پام وکړه.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو پنټ کې سرګردان ل ایزی لوډ نه بیزار او ل فیسبوک نه اوازار اوریدونکو ستاسو د نور بوریت او دغت د پاره حاضر دی ګورګین جان مرچکه د داسې خبرونو سره چې د هر یو په اوریدو به مو په سر کې دردونه شي، ډیر به مو غمونه شي، په لړزاند به مو زړونه شي، شک شک به مو غوګونه شي او په ټک ټک به مو غاخونه شي. ایران خان یواری بیا د درنو جلسو او جلوسونو دړکا ور کړی ده. حکومت یو ځلی بیا په جټکو ده، د وزیر اعظم سر یواری بیا پر جی دو ده، پارلیمنت بیا په دی کو ده او پبلیک یواری بیا په جړی دو ده. ټول پبلیک نه درخیم په پبلیک کې نوې کل یعنی موبایلی او پی کی جی ځوانان د فیسبوک عاشقان او د حسین شیدایان خو خوشاله دي چې درنی بوي بنگړی بوي جلسی ناری او تماشی بوي غریبان بیا پدی خوشحال دی چې لفافه بوي پراټه بوي غورمه بوي او خرچه بوي خو په دغه ټولو خلکو کې یو طبقه بیا پدی پریشان ده چې کچری بوي او هغه طبقه ده چې د ټولنې کچری ټولول د دوی ذمہداري ده هر څوک چې هر څومره خوري او غورځوي جاړو کول او صفایي د دوی په ذمہ وي ګرانو کتونکو نن دا ګورو چې دا درنی ولې کیږي یو یو انتخاب درې درې واره ولی کیږي د نیمنو نیمنو نارې ولی وحل کیږي حیران خان ولی په ټوپو دی حکومت ولی په جټکو دی د دې ټولو شکایتونو محکمه ده الیکشن کمیشن چې نوم یې کمیشن شي نو د کمیشن سره ټینشن خو خامخا وي د دې محکمې مشر دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن کې موجوده دی توتکۍ مرک باڼه ده دعا به کوو چې دلته څه ګډبړېشن نشي جوړ او دا مرکه په خیر او خیریت وشي او دی زموږ سوالونو ته صحیح ځوابونه ووایي نو تاسو توتکۍ او الیکشن کمیشن
سر مونږ تاسو ته په سټډیو ټینشن ته ګډبړېشن کې خراغ لای وایو
او مای ګاډ مونږ د خپل الیکشن ته ټینشن او بیا د الیکشن ته ګډبړېشن نه تنګو تام دلته ټینشن او ګډبړېشن تر اوختلم
اوهو تاسو به په کم ټینشن کې یاس تاسو خو فارمولا دا چې وای ټینشن لینے کا نه هی دینے کا ہے
اوهو دا کمی ورځی نه چې دغه ایران خان پیدا شوی دی او دغه تاریخ با انصاف یې جوړ کړی دی که ښه الیکشن وکړو که بد که فیر وکړو که انفیر بس وای نه منو ته نه منو
نه نو تاسو خو هم ښه ډنډې وهئ سم الیکشن خو تاسو هم نه کوئ د سایکل ووټونه د موټر سایکل په ډبه کې واچوئ د شیر ووټونه ګیدړ ته ورکړئ او د ګیدړ د پړانګ په غاړه ور وځړوئ دا خو بې ایمانۍ ده که نه
تو تکو هغه متل دې نه دی اورېدلی وایي چې څنګه یې ابا هغه رنګه یې کبا جیسا دیس ویسا بیس چې څنګه پاپولیشن هغه رنګه الیکشن
تاسو خو د الیکشن د مخه څخه اعلان کړی و چې امیدواران به در 15 لکه څخه زیاتې پیسې نه خرڅوي دلته خو خلکو در 15 کروڑ زیاتې خرڅې کړلې
ای بد نیتي ستا ولې نیت بد دی خپلې پیسې یې خرڅې کړې دي ستا نه یې اخیستې دي
نه نه زما نه یې نه دی اخیستې
ته لرې څه شي چې در نه وابه اخلي خپل ډوډۍ په ګنډه په پیازو پسې پریشانه یاست
ډوډۍ په ګنډه نه پیاز په ګنډه په ډوډۍ پسې
و ایک ہی بات ہے منی غوګ لدی خواونی سا یا لدی بلی خواونی سا خبره یې وده ته ولې د دې غریبانو دښمنه جوړ شوی ستا څه خیال دی زه نه یم خبر چې دوی د 15 لکه پر ځای 15 کروڑ خرڅې کړي دي
نه چې خبره به نه سي ولې نه
پرېږده منې چې پیسې خرڅې کړي زکات خو ورکوي نه دا غریبان خو یو څو ورځې په ماړه نس روټۍ وخوري سیاسي کارکنان به څه بیلنس جوړ کړي مڼې دا که یو وار یې اسمبلۍ ته لاړو بیا ما او تا څه ترې راخیستی شو که نه زما هم په دا الیکشنو کې ګټه ده چې په دا هر حلقه کې الیکشن وي ما ماته چاپاخانه ور خلاصه کړم اشتهارونه چاپی کاکا ته د فینافلیکس د بورډونو مشین ورو لګوم د سلو کار په 1500 کوي بابا می د دیګونو دکان خلاص کی او مور می اشپزوی دیګونه پخی دومره روپۍ وګټو چې تر بلې الیکشن د هر ټینشن نه آزاد شو
او چې الیکشن اوسینو بیا په دیشانو سکوي
حیران خان دی خدای لدی بیا د بلې حلقه ممبر نه اهل شي دا غو حلقه ته شفټینګ وکړو
نه نو دا شان د نورو سره نشته خالص تاسو سره شته
ټولو ممبرانو ته په اول ورځ وارنینګ ورکم
څنګه وارنینګ
مړې لکه هغه ډاکټران چې مریضانو ته ورکوي چې وای دوایي سامنے والے میډیکل سے لینا دا غو سره د دوی کمیشن چلیږي کنه مونږ بیا ممبرانو ته وایو چې اشتهارونه بدلته او دیګونه به الته پخوي هاو که کامیاب کېدل غواړي نو بس مجبور شي خبره خو منی
او که خبره نه ومني نو بیا
بیا نو په انټرویو کې داسې تپوسونه ځینې وکړو چې د یو جواب یې هم نه وي زده کاغذات یې ریجکټ شي
نه نو څنګه سوالونه ځینې کوې
نه نه ته پریشانه کېږه مه بس دغه د درې په اړه ترې نه وپوښتو
څه شی د درې پاړه د درې پاړه يم نويز دا
ته خدا جي خبري کي لکه په يورپ کې چي مړي کې د درو پاړه زده وای نو ټیچر بنو لګي دلي دلته چې د چا پاړه نويز دا غي الیکشن ته راځي دا تر ټولو اسانه کار دی کار کم انکم زیاده
نه نو تاسو خود کلوالا او د سورۃ الیاسین هم تپوس کړی یو یوار
نو تاسو ګناه خو نه کو کنه زمونږ دغه تپوسونو برکت دی چې نن کم از کم د وزیر داخله کلوالا خو ایزده د تیر وزیر داخله په کلوالا کې سوار لز غلط یعنی وي په خوا صرف د مسرت شاین سورۃ یاسین ایزده نن سبا ټول زمونږ لویری آیت الکرسی لا ایت آسان یاد کړی وي الان کې چاته وایم زما خپلم دا نه دی ایزده نن سبا له مولانا فضل نایران صاحب نه ایزده کوم حالات خراب دي تو تکو چې له کوره راوځو او دفتر ته ننوځو دوست دښمن د اجکل کوی پته نه وي پولیس ویده وي رینجر ستړي وي سیکوریټي مشینان خراب وي په سیکوریټي ګارډو کې ډیزل نه وي په دغه آیت الکرسی به ځان خلاصو مڼې ته مې زده کړه د رپورټرانو هم نن سبا عمل ښه نه دي بښنه غواړم حالات ټیک نه دي
اوهو ته ما پرېږده مړه چې غله نه یم د باچا نه ویریږم
او بیوقفی دا خدا کی زمانے متل دے چی شریف بادشاہ بو غلب نیول نن سبا خو غلط بادشاہ نہ یریگی ولی چی سلویخت غلدی او علی بابا مشر دے علی بابا 40 چور نن سبا شریف خلگیریگی لبادشاہ نہ پر سرکاری دفتروں کی دی نہ دلی دلی چی سو کمیشن نہ اخلی په غلط کاغذ دسخط نه کوي په لینا او دینا سر نه خلاصي نه خپل خوري او نه بل پرېږدي داغه ځای یا خو قبرستان وي او یا بیا ریګستان
ریګستان څه مطلب
ترانسفر تو تکو ترانسفر یې داسې ریګستان ته وکړي چې نه بنده وي نه بندې دي ذات نه اوبه وي نه بجلی نه ګیس وي نه روټۍ بیا نو دا بیچاره یا خو داغه قبرستان شي او یا به قول د دوی انسان شي
انسان شي څه مطلب
د دوی په لاره روان شي کمیشن ته انجکشن وای رشوت ته غنیمت وای تور ته سپین وای اولو ته رنګین وای الله الله خیر سلا پرموشن هم دیو شي او کمیشن هم
نو ګرانو او د خپل پروموشن په انتظار اوریدونکو که تاسو هم واری چې د کلندر نه ډرایور شي د کمپیوټر نه ډاکټر شي د کرکټر نه منیسټر شي نو سر خلاص کی هو کې نه خلاصوي حاکم شلغم سیب د غوګ او سپګمی شي نمبر ډایل کی او د خپل پریشانیانو حل ترینه تپوس کی نمبر دی 000000000
حکیم صاحب واکیم صاحب شوگر بلڈ پریشر برین ٹیومر ٹول را پوری سوید
یا خودی ریماندار ای تر تنخواہ زیات کار کئی یا بیا دیر با ایمان ای نی بوالا در پسید ای دا ملک ناپرسان دی درمیان راست نکالو او جوڑ توڑ ساز باز بارگیننگ کچھ لور کچھ دو جان چڑاؤ ڈیمبو اڑاؤ
حکیم صاحب حکیم صاحب وام دا سڑے میں ڈوڈی ڈیرا خورے زت سپا وکما
چې دسترخان خور کې غیبت شروع کې یا جګړه ګیلې شروع کړې یا فرمایشونه چې ته د دماغ زه خوري نو هغه به روټۍ ولې نه خوري
حکیم صاحب و حکیم صاحب ویښتان دې ګرده ولاړو ګنجی شوم
چې ګنج ته ځینو ګنجی کېږي خو به په دغه ګرانی او دغه ناانصافي کې دا د سر ویښتان خو خیر دی د ډېرې پریشانۍ نه مې د ګیرې او برېتلو ویښتان لا ولاړو پر سر چې ویښتان نه وي خلک یې ګنجی بولي او دا نور ویښتان چې نه وي هغه بیا سپیرکی بولی. او پام کوه، پام کوه چې سپیرکی نشی گنجی لخیر دی، پام کوه.
د سندرو عامل،
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.